افغانستان کې د سحر لس بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه د یو ساعت لپاره د چې دوه اونیس پروګرامونه یې هم یوه برخه جوړوي. په راپورونو کې اوري چې پر کندز ښار د سپوک او درنو وسلو ډزې روانې دي. افغان حکومت له پاکستانه غواړي چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې عملي ګامونه واخلي. نور راپورونه وروسته معرفي کېږي. اوس له ناجیه صافۍ نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اورئ. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې له مرکز نه دوی ته د جګړې د کنټرول لپاره تازه ځواکونه استول شوي. په پکتیکا کې د والیبال د لوبې پر مهال په یوه چاودنه کې شپاړس ملکی کسان وژل شوي او د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو په مقر کې د دې سازمان په اویومه عمومي اسمبله کې ګډون کوي. د خبرونو تفصیل. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو له نن سهار وختي راهیسې له څو لورو د کندوز پر ښار وسلواله حمله پیل کړې چې لا هم په سیمه کې جګړه روانه ده. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې په سیمه کې ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله وختي خو د دقیق شمیر په اړه یې څه ونه ویل. له بلې خوا د کندوز د امنیت قمندانې ویان سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل چې له مرکز څخه تازه دمه ځواکونه استول شوي او ډېر ژر به دا جګړه پای ته ورسیږي. له بلې خوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي چې په ښار کې څو پوستې نیولې او افغان ځواکونو ته هم مرګ ژوبله وختي. په پکتیکا ولایت کې پرون ماښام د والیبال د لوبې پر مهال په یوه چاودنه کې شپاړس ملکی کسان وژل شوي دي. د دې ولایت د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابوري نن ازادي راډیو ته وویل چې د پکتیکا ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې د چاودنې څخه باندې دیرش نور کسان هم ټپیان کړي دي. په پکتیکا کې نږدې یو کال مخکې هم د والیبال د لوبې پر مهال یوه درنه چاودنه شوې وه چې اووه پنځوس کسان یې وژل. افغان حکومت یو ځل بیا له پاکستانه غوښتي چې په افغانستان کې د سولې په ټینګولو کې عملي ګامونه پورته کړي. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار لدی یو ورځ مخکې ویلي و پاکستان چمتو دی چې د افغانستان د سولې خبرو ته د امکان په برابرولو کې مرسته وکړي. سرتاج عزیز د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په څنډه کې همداراز هیله څرګنده کړې وه چې په افغانستان کې به د سولې خبرې ډېر ژر پیل شي. د اجرایه ریاست ویان صف آشنا له نیویارک څخه په ټلیفوني تماس کې ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت له پاکستان غواړي چې په نړیوالو غونډو کې پر خپل کړو ژمنو عمل وکړي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر څلور شپېته افغاني پنځلس پوله، یو اروپایي رو ولس افغاني څلوېښت پوله، یو انګلیسي پاونډ شپږ نوي افغاني شل پوله، یو سعودي ریال شپاړس افغاني پنځه اتیا پوله او زر پاکستاني کلداري شپږ سوه پنځلس افغاني. د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو په مقر کې د دې سازمان په اویومه عمومي اسمبلې کې سره جرګه کیږي. د نړۍ د یو سلو شپېته مشران به په دې غونډه کې برخه لري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون دا د کړکیچ او هیلي شیبه بللې ده. په دې غونډه کې به د سوریې بحران کلیدي موضوع وي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ مشران هڅه کوي دغې شخړې ته چې له کبله یې څه باندې دوه لکه کسان وژل شوي او په میلیونونو نور بې ځایه شوي حل لار پیدا کړي. په پام کې ده چې د نورو مشرانو تر څنګ د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین هم د عمومي غونډې په اوله ورځ وینا وکړي. دا په یوه لسیز کې لومړی ځل دی چې پوتین د ملګرو ملتونو په یوه عمومي غونډه کې راڅرګندېږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي په واک کې د بشر الاسد د پاتې کېدو په برخه کې د لویدیځو هیوادونو نظر پراخ شوی. روحانی پرون د امریکا له ټلویزیوني چینل سی این این سره په مرکه کې وویل دی فکر کوي اوس ټولو دا منلی چې ولسمشر اسد باید په واک کې پاتې شي څو د تروریستانو پر ضد مبارزه وشي. اسد چې ایران او روسیه یې ملاتړ کوي د لویدیځو هیوادونو له دې غوښتنې سره مخامخ دی چې باید له واکه لاس واخلي. ولس کډوال چې له غیر قانوني لارو په یو کښته کې یونان ته روان و، پرون د ترکیې سواحلو ته نږدې ډوب او مړه شول. د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې د پیښې ټول قربانیان چې 15 ښځې او 15 ماشومان هم پکې دي د سوریې وګړي وو. د دې کښته شل نورې سپرلۍ چې د لامبو جامې اغوستې وې ژغورل شوې دي. د ځینو راپورونو له مخې د پیښې قربانیان د کښته د ډوبېدو پر مهال په کابین کې بند پاتې شوي وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد د محل په سوریه کې د خپل جنگیز واکونو د ځای پر ځای کولو پلان نه لري، خو پوتین زیاته کړه چې روسیه به د سوریه د حکومت ملاتړ ته ادامه ورکړي. د روسیې ولسمشر د سوریه له یاغیانو د امریکا پر پوځي ملاتړ انتقاد وکړ او غیر قانوني کار یې وباله. پوتین دا خبرې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره تر کتنې مخکې په یوه مرکه کې پرون خبره شوه کړې دي. او د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو ویلي د هیواد په ختیس کې د روس پروا بلتون غوښتونکو په وړاندې په رواني جګړې کې د ورځې 15 میلیونه ډالر لګښت راځي. د په خبره دا خبرې د هغه پیسې دي چې د اوکراین کولای شي د پرمختیا پر کارونو ولګوي. پیترو پوروشنکو دا خبره پرون د ملګرو ملتونو په یوه سرمشریزه کې د وینا پر مهال وکړه. د ویل د اوکراین په ختیس کې د 2014 میلادي کال په لومړیو کې پیل شوې جګړه د اوکراین د اقتصاد یو پر 15 برخه ضایع کړې ده. پوروشنکو ویل د اوکراین په ختیس کې د روسیې په ملاتړ پیل شوې افراطیت د بېوزلۍ یوې نوې بڼې ته لاره هواره کړې ده چې په ناڅاپي ډول یې په زرګونو کسان اغیزمن کړي دي. د خبرونو پای.
تاسې ازادي رادیو ته غوږ په افغانستان کې د سهار 10:00 کېدونکې دي. راپورونه کې اوري چې پر کندز ښار د سپکو او درنو وسلو ډزې روانې دي. افغان حکومت له پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې عملی ګامونه واخلي.
ما خواستار اقدامات عملی هستیم تا روند مبارزه با تروریسم را تسریع ببخشیم.
د مشرانو جرګې رئیس وایي حکومت دې د داعش ډلې په وړاندې جدي اقدام وکړي. د کورونې چارو وزارت وایي
د خارجي توریستانو حضور په داعش کې د لپاره د خمنی کولای شي چې ډېر یو لوی تهدید زموږ د پاره منطقې د پاره.
د ولسی جرګې اداري هیات وایي د بهرنیو ځواکونو په وتلو کې دی بیړ نه کیږي.
اوس به د دوی او تیر وطنې چې دوی په دې اندازه فیصله وکړي دا د فیصلو باندې دوی نه خپل سفارتونه بیا ساتلی شي او نه ځان ساتلی شي.
ځینې کارپوهانه وکیلان د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په درشل کې د افغان چارواکو وروستۍ څرګندونې بیا اغېزې بولي.
د پاکستان نظامیانو نه باید شکایت کړی وای او مستقیما په دې اسمبله کې جهانیانو ته ویلي وای چې موږ اصلي مدعیان چې دي د پاکستان نظامیان او د پاکستان استخباراتي شبکې دي.
د نورو مطالبو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې واورې. سپورټي پروګرام د لوبل میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار. څنګه چې مو دا افغانستان په خبرونو کې واوریدل، لنن سهار وختي یو شمېر وسلوالو پر کندز ښار وسلوال برید پیل کړی چې له سپک او درنو وسلو پکې کار اخیستل کیږي. اټکل کیږي چې په دې جګړه کې به ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي وي. اجمل آرین تفصیل لري. آرین صاحب، څه دي وروستي جزئیات؟ جګړه اوس هم روانه ده که درېدلې ده؟ بله اریان صاحب، ستاسو غږ موږ ته سپان راځي. بله ستاسو غږ یو څه سپان راځي که ځای یو څه بدل کړي کېدای سي اواز مو یو څه سم سي. مهرباني.
بله
اوس مهرباني وکړئ اوس مو اواز یو څه سم سي.
چارواکی وسلوال طالبان د تیښتې په حال کې دي. قمندانې ویان صاحب سرور ازادي راډیو ته ویل چې په دغه جګړه کې مرجوب نه وخت د خپلې سکونه ویل او بل افغان څنګه ویل ځان دې مسلمانو طالبانو ویان باندې هغه هم پیدا کوي چې د دوی کندوز ښار ته د نال کې حاضر کوڅې نیولې دي همدارنګه دوی هم پیدا کوي چې خونه ته مرجوب لاړولې ده.
اریان صاحب ستاسو ږغ موږ ته سپان راځي له اوریدونکو څخه یو بیا معذرت غواړو. دوی ته یادونه کوو چې له نن سهار وختي راهیسې پر کندز ښار وسلوال برید پیل شوی دی چې په دغه برید کې له سپکو او درنو وسلو څخه کار اخیستل کیږي. اټکل کیږي چې په دې جګړه کې به ملکیانو ته هم مرګ ژوبل اوښتې وي خو تر اوسه پورې دقیق شمیر څرګند نه دی. هڅه کوو چې د والي له ویان سره په دې اړه خبرې وکړو خو تخنیکی همکاران هڅه کوي خو تر اوسه پورې بریالي سوي نه دي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاستئ. خپرونې د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو واوري.
افغان حکومت له پاکستان څخه غواړي چې په افغانستان کې د سولې په ټینګولو کې عملی ګامونه پورته کړي. تر دې مخکې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار ویلي و چې هېواد د افغانستان د سولې د خبرو لپاره منځګړیتوب ته چمتو دی او د افغانستان سوله د پاکستان د ثبات په ګټه هم ده. احمد تکل او نور جزئیات.
د ملي وحدت حکومت وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هڅو کې له پاکستانه د عملی اقداماتو تمه لري. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز مخکې ویلي و چې په افغانستان کې سوله د پاکستان د خپل امنیت لپاره هم خورا مهمه ده. سرتاج عزیز د شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې په یو غونډه کې وویل پاکستان چمتو دی چې د افغانستان د سولې خبرو ته د امکان په برابرولو کې مرسته وکړي. د حکومت د اجرایه ریاست یو ویاند آصف آشنا له نیویارک څخه په یو ټلیفوني تماس کې ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت په دواړو
د دې راپور پاتې برخه په څو شیبو کې بیا در اورو. اوس ورزو کندوز ولایت ته مخکې مو د ازادي راډیو له خبريال سره خبرې وکړې چې په کندوز ښار کې لنن سهار وختي رئیس جګړه پیل شوی ده. دغه شیبه د ولی ویان عبد الودود واحدی سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. واحدی صاحب څه دي ورستي جزئیات څه اقدامات سوي دي د دې جنگ د مخنیوي لپاره؟
ممکن تاسو هم جواب ورکړئ چې نن سهار نږدې بجونه راځي په اول اسلامي مخالفینو د کندوز په مرکزي سیمه باندې خپل ځانګړي عملیات دي او د دې ډیری برخو کې د مرکزي حکومت له خوا د حمزې د تشتت هم باور شوی او په دې سیمه کې لا اوس د اسلامي مخالفینو او د امنیتي حکومت ترمنځ.
بله واحدی صاحب، په دې ولایت کې څو څواري پوځي عملیات سوي دي، وسلول څنګه توانیږي چې یو ور بیا دغه سي پراخي حمله پیل کړي؟
خو دې هر حملې په مایس کې کوم توقف یا کوم تمه چې سلاګانه کې دي په دغه موده کې خبره شي دی د تخلې مالات وایي چې یو ډول نه یو ډول باندې کې وکونه تاسو خاصي باندې دا وایي او هر کله چې دی د دې سلام نه وایي چې شي مو کې کامرې ته ځي نه پېل کړی دی د باندې کې وکونه له سخت خبرګون او مقاومت سره مخ شوی دی څنګه کنه څنګه نن تقریبا نه فارا د جګړې په سیمه کې په بیلابیلو برخو کې دوی پاتې دي مړي او تیر در کې ډېر تر موږ سیمونه هم په شاو تم بو موږ ستاسو دني
ډیر مننه. د کندوز د ولی ویان عبد الودود واحدی و چې په دې ولایت کې د رواني جګړې په اړه تاسو ته معلومات درکول. د ټلیفون کرښه صفانه و یو ضربیا یو ور بیا زموږ معذرت ومني. لنن سهار وختي یو شمیر وسلوالو پر کندوز ښار وسلول برید پیل کړی چې د سپکو او وسلو درنو څخه پکې شکار اخیستل کیږي. اټکل کیږي چې په دې جګړه کې به ملکیانو ته هم مرګ ژوبل اوښتې وي خو تر اوسه پورې دقیق راپورونه موږ ته نه دي راغلي. اوس هم د احمد تکل د راپور پاتې برخه په دې راپور کې اوري چې افغان حکومت له پاکستان څخه غواړي چې په افغانستان افغانستان کې د سولې په ټینګولو کې عملی ګامونه پورته کړي.
وندوی هیوادونو کې د سولې دراتلو لپاره له پاکستان څخه د ریښتینو ګامونو تمه لري.
ما خواستار ګام ها او اقدامات عملی هستیم.
موږ د عملی ګامونو او اقداماتو غوښتونکو څو وکولای شو په دواړو هیوادونو کې د تروریزم او افراطیت پر ضد د مبارزې بهیر چټک کړو او د پولې په دواړو خواو کې د دواړو هیوادونو د خلکو د سر او مال د امنیت د ساتنې په برخه کې عملی ګامونه پورته کړو.
ګام های عملی را برداریم.
د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار دا یادونه هم کړې و چې د سولې خبرو ته د طالبانو په هڅولو کې د پاکستان هلو ځلو ته باید د افغانستان د روان تشدد د غیر مستقیم تایید په سترګونه کتل شي. سرتاج عزیز دا څرګندونې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې په هغه غونډه کې وکړې چې سرلیک و د افغانستان سوله، ملي پخلاینه او سیمه ایزه همکاري. د افغانستان او امریکا د بهرنیو چارو وزیران صلاح الدین ربانی او جان کیری د دې غونډې دوه نور قربانه وو. لازادی رادیو سره خبرو کې د اجرایی ریاست ویان اسف آشنا هم درس پر پاکستان غږ وکړ چې د دواړو هیوادونو په دواړخیزو او د امریکا په ګډون په دریاړخیزو غونډو کې پر خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. خبره روښانه ده. هغه ژمنې چې په دواړخیزو او څوارخیزو غونډو کې کیږي باید د خبرو په پړاو کې پاتې نه شي. پاکستان باید هغه ژمنې چې له نړیوالو او د افغانستان او پاکستان له خلکو سره کړي دي عملي کړي. موږ د پاکستان لخوا د عملي ګامونو اخیستو ته سترګې په لاره یو، که څه هم د دې ترڅنګ د دوی د نویو ژمنو او د خوشبینانه زیری هرکلی کوو. سرتاج عزیز په نیویارک کې د شنبه ورځې غونډې ته د څرګندونو په ترڅ کې همدار از هیله څرګنده کړ چې په افغانستان کې د سولې خبرې به ډیر ژر پیل شي. د دې غونډې په پای کې په خبر شوی بیان کې په افغانستان کې له سیاسي بهیر، اقتصادي بیرغونې، ثبات او همدار از له سولې او پخلاینې سره د اوږدمهاله همکارۍ ملاتړ څرګند شو.
بل خو د افغانستان د مشرانو جرګې مشر له حکومت غوړي چې ننګرهار ولایت د دایش د زپولو په هدف حمایوي ځنګړي او کمانډو ځواکونه ولیږي. فضل هادي مسلمیار له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دایش له څو میاشتو راهیسې د ننګرهار پر خلکو ظلمونه پیل کړي او ګڼ کسانی وژلي دي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د مشرانو جرګې مشر وایي چې د دایش د تمویل او فعالیت سیمه د ننګرهار اچین ولسوالۍ ده او آی اس آی د پاکستان استخباراتي کړي د فعالیتونو کلک ملاتړ کوي. فضل هادی مسلمی وایي چې حکومت باید په دې سیمه کې د دایش ریښې وچه او اجازه ورنکړي چې نور ولایتونو ته وغځیږي. ښاغلی مسلمی د یکشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار کوټ ولسوالۍ د حکومت د عملیاتو له امله د دایش له حضوره پاک شوې او په کار ده چې د ولایت ته حمایوي ځواکونه هم ولېږل شي. دای وایي موږ سل ځله ویلي چې د دایش په نوم یو نوې پدیده د ننګرهار په شینوار ولسوالۍ کې پیدا شوې ده. دغه ډله د سیمې د استخباراتو په ځانګړې توګه د پاکستان د آی اس آی په ملاتړ د سیمې خلکو باج اخلي او د خلکو وژل او زورول پیل کړي دي. اصلي مرکزونه په اچین ولسوالۍ او مامندره کې دي. له همدې مرکزونو څخه د دې ډلې تمویل ننګرهار او ټول افغانستان ته کیږي. حکومت ته پکار ده چې مخه یې ونیسي. له دې وړاندې د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر هم له حکومت غوښتي وو چې د داعش د فعالیت مخه ونیسي او کنه له اختر وروسته به د خلکو په ملاتړ خپله د داعش پر ضد جګړه پیل کړي. په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه اندېښنه وښوده او ویل چې له سوریه او عراق څخه د داعش ډلې یو شمېر جنګیالي افغانستان ته راغلي دي. له ترهګریزو ډلو څخه د ملګرو ملتونو څارونکي ټیم په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د داعش ډله فعاله ده او راست تر بلې پلویان زیاتېږي. که څه هم د کورنیو چارو وزارت د هیواد په 15 ولایتونو کې د داعش حضور رد کړ، خو زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو په څیر دوی هم د داعش فعالیت ته اندېښنه لري. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د یکشنبې په ورځ په یو خبري کانفرانس کې د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې داعش یوازې په ننګرهار او هلمند کې فعالیت لري او حکومت د لمنځه وړو هڅې پیل کړي.
سازمان ملل اندېښنه پر ځای دی. موږ هم اندېښمن یو چې د دوی حضور کولای شي په افغانستان کې زموږ لپاره یو تهدید وي. هغه ضربتي قوتونه یا مشخص کاري ګروپونه چې جوړ شوي په امنیتي ځواکونو کې د دوی اساسي وظیفه همدا ده تر څو ښه معلومات او اطلاعات سره غونډ کړو او وګورو چې په داعش کې څوک دي، دوی د کوم ځای راغلي دي، څه فعالیتونه کوي. خو موږ هم د خارجي توریستانو حضور په داعش کې د دې لپاره اندېښمن یو او دې کولای شي چې ډېر یو لوی تهدید زموږ لپاره منطقي ده.
صدیقی ویل چې په ننګرهار کې د داعش په وړاندې پیل شوي عملیات هم ښه پر مخ ځي او زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې تر اوسه د داعش 150 کسان وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. څېړونکي هم وایي چې په ننګرهار کې د داعش ډلې د فعالیتونو زیاتوالی د دې څرګندوی کوي چې د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې د دې کسانو کلک ملاتړ کیږي. دوی وایي چې د داعش ډلې اعمال په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي او حکومت ته پکار ده چې د ولسونو په مرسته یې وځپي.
او اوس به اجمل تورمان راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو ته چاپ کړي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو تر ډیره په نیویارک کې د افغانستان، چین او امریکا د پرونی درې اړخیزې غونډې په اړه مطالب خپاره کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل مطلب کې په دې اړه لیکلي چې د افغانستان د سوله ییزې بیا رغونې او سیمه ییزو همکاریو په نوم په دغه غونډه کې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د سیمې په هیوادونو غږ کړی چې د هغو ستونزو د اواري په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي، کوم چې د ده په وینا سیمې او نړۍ ته هم یو ګواښ دی. هیواد په خپل دغه مطلب کې لیکلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم په دغه غونډه کې افغانستان سره د هر ډول مرستې په برخه کې ډاډ څرګند کړ او د دغه هیواد له نړیوالو متحدینو څخه یې وغوښتل چې افغانستان د خپلو پروګرامونو او اجنډاو په سر کې ونیسي او د مشترکو چیلنجونو په وړاندې مشترکې هڅې وکړي. هیواد لیکلي چې په دغه غونډه کې د چین د بهرنیو چارو وزیر په سیمه کې د افغانستان په اغیزمن اقتصادي موقعیت او ځانګړنو ټینګار وکړ، خو وی ویل چې له شته فرصتونو د استفادې په خاطر په دغه هیواد کې امنیت لومړی شرط دی او د امنیت راوصل د سیمې د هیوادونو همکارۍ ته اړتیا لري. سرنوشت پلواکي ورځپاڼې بیا د دې خبرو بل اړخ راخیستی او لیکلي دي چې په دغه غونډه کې چین او امریکا یو ځل بیا له طالبانو او وسلوالو ډلو سره د افغان حکومت د سولې د پروسې ملاتړ وکړ او وی ویل چې افغانستان باید بیا د ترهګرو پر یوې خوندي ځالې بدل نشي. سرنوشت امریکا د بهرنیو چارو د یوې سرچینې له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکلي چې د دې غونډې پر مهال چین او امریکا یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د افغانستان د ملاتړ په موخه به ګډ کار کوي. د سرچینې په حواله دا هم لیکل شوی چې امریکا او چین له څو کلونو راهیسې د افغانستان په اړه ګډ کار کوي څو دغه هیواد د پرمختګ په لور ګام کیږي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې هم په همدې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د تیرې ورځې په درې اړخیزه غونډه کې چې د افغانستان، چین او امریکا ترمنځ په نیویارک کې جوړه شوې وه، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې یو شمېر هیوادونه افغانستان سره د ډېرې همکارۍ وس لري او باید درکړي چې د افغانستان راتلونکي د هر یو لپاره مهمه ده. دغه شان په مطلب کې راغلي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر هم په مرستندوی هیوادونو غږ کړی چې د افغانستان له لومړیتوبونو نه ملاتړ وکړي.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیات وایي چې بهرني هیوادونه په ځنګړې توګه متحده ایالات باید له افغانستان د سرتیرو په ایستلو کې بیړې ونه کړي. د دې جرګې دویم مرستیال نذیر احمد زی پرون ازادي راډیو ته ویل امریکایي ځواکونه له وخت مخکې له افغانستان ووزي د هیواد پر امنیتي حالاتو باندې وړه اغیز وکړي. رحمت الله افغان له کابل.
په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو وروستیو حمله او د داعش فعال حضور یو شمیر افغانان اندېښمن کړي او له امریکا غواړي چې تر هغه چې په افغانستان کې امنیت ټینګ شوی نه وي خپل سرتیری ونه باسي. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی له متحده ایالاتو غواړي چې له افغانستان سره په کډیو ژمنو عمل وکړي او د افغانستان او سیمې حالاتو ته په کتو په افغانستان کې سرتیری پرېږدي. د دې جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو ژر ایستل به په هیواد کې د نویمې لسیزې تجربه تکرار کړي.
د امریکا لپاره به ښه خبره دا وي چې دوی بیا هغه رقم ته تېروتنه ونه کړي لکه څنګه چې جهاد په اوږدو کې کړې وه چې افغانان همدغه رقم ته بې هغه پرېښودل او بالاخره هغه صدمې دوی ته هم ورسېدلې. تر هغو پورې باید دوی موږ سره همکار واوسېږي تر څو چې موږ خپل امنیتي ځواکونه په خپلو خپو درېږي. نو اوس به دا د دوی یو تېروتنه وي چې دوی په دې اندازه فیصله وکړي دا د پسلاو باندې دوی نه خپل سفارتونه بیا ساتلی شي او نه ځان ساتلی شي.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال کیم پالویلی په دې غور کوي چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې لزره اتزره او یا سلګونه سرتیری پرېږدي. بلخوا د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان وضعیت د باور وړ نه دی. د امنیتي او سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستانی وایي چې امریکا د امنیتي او دفاعي سند له مخې مکلفه ده چې د افغان سرتیرو د روزنې او تجهیز لپاره د پام وړ سرتیری په افغانستان کې پرېږدي.
زه فکر کوم چې در هغه وخت پورې چې په افغانستان کې تهدیدونه موجود دي، مخصوصا تروریستي ګروپونه فعال دي، و مخصوصا چې د مداخله را روان دي د پاکستان لخوانه د دې استخباراتي سازمانونو لخوانه په افغانستان کې تروریستي سازمانونو د دوی لخوانه حمایت کیږي تر هغه وخت پورې د امریکا او ناتو مسؤلیتونه داده چې د افغانانو څخه د موږ د امنیتي ارګانونو څخه حمایت وکړي او دوی ته تجهیز وکړي دوی د دوی مکلفیت دی هم د توافقنامه په اساس او هغه کومې وعده چې مخکې افغانان سره شوې ده
د په داسې حال کې دا چې په تیر مارچ میاشت کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغان ولسمشر د غوښتنې په ځواب کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې به 9000 سرتیری پرېږدي او د غشمیر به په تدریجي ډول 15,500 ته راښکته کړي په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې افغان حکومت له خپلو متحدینو سره په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتیرو په اړه خبرې پیل کړي د دې وزارت وایي صدیق صدیقي هیله څرګنده کړه چې متحدین له افغان ځواکونو سره په کډیو ژمنو عمل وکړي
امریکایانو د پوځیانو شتون په افغانستان کې د افغانستان حکومت د خپلو متحدینو سره په بحث کې دی نو په دې شک نشته چې موږ همیشه د دوی ملاتړ ته ضرورت لرو موږ تعدیدات سره مخامخ یو چې دا تعدیدات نه یوازې د افغانستان دپاره تعدید دی بلکې د نړیوال دپاره هم یو تعدید دی نو د دوی شتون د دوی حضور او د دوی همکاري او ادامت دوی د ملاتړ او نور امکانات چې موږ دپاره امنیتي ځواکونو دپاره ورکول سي ډېر مهم اساسي مسله ده نو امیدوار یو چې دوی ملاتړ زموږ سره همیشه
اوس مهال په افغانستان کې نږدې 10,000 امریکایي او ناټو سرتیري د افغان ځواکونو په روزنه بوخت دي د چارو کارپوهان سپارښتنه کوي امریکا باید د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام سره خپل سرتیری د افغانانو سیمې او خپل امنیت د ساتلو لپاره په افغانستان کې پریږدي
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د شرزو په وړاندې تاوتریخوالی په سلو کې 12 کم سوی دی د دې کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار پرون ازادي راډیو ته ویل سره له دې چې د دوی سره سبسوي ارقام شي چې د تاوتریخوالی کچا کم سوی خو اوس هم ناموسي وژنې او ځورونې د شرزو عمده ستونزې بلل کیږي بلې خوا د شرزو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې د شرزو په وړاندې تاوتریخوالی نه کم سوی بلکې د ناامنیو او د ناوړه انعناتو له امله یو شمېر ښځې او نجونې نسي کولی خپلې د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون سره شریک کړي نور حال د ابراهیم صفی په راپور کې
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د روان کال په لومړۍ سلور میاشتو کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 1520 پی حساب کړي چې د تیر کال په پرتله سلو کې 2% کموالی ښیي د دې کمیسیون ویان رفیع الله بیدار د یک شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل سره له دې چې د دوی سره سب شوي ارقام ښیي چې د تاوتریخوالي میزان کم شوی خو تر اوسه پورې ښځې له فزیکي تاوتریخوالي رنځ وړي
په مجموعي ډول د څلور میاشتو د تاوتریخوالي د قضیو هغه ارقام چې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون سره ثبت شوی ښایي چې شاوخوا په سلو کې 12% کموالی پکې راغلی خو د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی په تېره بیا د ناموسي قتلونو او فزیکي تاوتریخوالي ارقام اوس هم لوړ دي
ښاغلی بیدار وویل له دوی سره د ثبت شویو ارقامو کمښت په دې معنا نه دی چې د ښځو پر وړاندې دي په تاوتریخوالي کې واقعا کموالی راغلی وي د بیدار په خبره واقعي تاوتریخوالی اوس هم شته د دې لپاره چې د روسیو ناامنیو له امله کیدای شي په یو شمېر ولایتونو کې متضررې ښځې ونه کولی شي د دې کمیسیون ساحوي دفتر ته ولاړې شي او خپله قضیه ثبت کړي د بشري حقونو د کمیسیون د معلوماتو له مخې شپېته ناموسي وژنې 153 فزیکي تاوتریخوالی او 14 جنسي تیری هم په دغه 1520 قضیو کې دي چې د روان کال په لومړیو سلورو میاشتو کې د دې کمیسیون سره ثبت شوي دي د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو خبره کوي چې په دې وروستیو کې په سمنګان ولایت کې یو 13 کلنه انجلۍ د خپل پلار د جنسي تیری ښکار وه دغه انجلۍ حادثه نومیږي وای کلونه د خپل ناسکه پلار لخوا پر جنسي تیری شوی او له هغې نه 1.5 کلن هلک او یو ماشوم په نس لري په همدې حال کې یو شمېر ښځینه فعالانې وایي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی نه دی کم شوی بلکې د ښځو لاسرسی هغو ادارو ته کم شوی چې د دوی شکایتونه ثبتوي د ښځو یوې فعالې محبوبې سراج ازادۍ راډیو ته وویل په یو شمېر ولایتونو کې ناامني او ناوړه رواجونه د دې لامل ګرځېدلی چې
خزی نشی کولی خپل ستونزې د بشر د حقوقو ساحوي دفتر سره شریکی کړي.
موضوعات است که
داسې مسائل شته چې د حقوق غوګونو ته رسیدي په هغه سیمو کې چې حالت ټول د پیخي کیږي ل امنیتی اړخ دومره خراب شوی چې خای هي سوک اند بشر د حقوقو د خپلوا کمیسون غړي نشی کولی حل تولار شي او په کلیو کې له خزو سره خبرې وکړي یا هغه میرمن چې حل توسیږي کولی شي چې ورشي او خبر ورکړي او کنه د بدن د غړو پرې کول وهل ټکول وژل جنسي تیری په زور ودونه کول په بدو کې ورکول او یو شمیر نور هغه توتريخواله دي چې یو شمیر افغان خزی او انجونی ورسره مخ دي. د خزو مدافعین وای د خزو او انجونو پر وړاندې د توتريخواله د عاملونو نیول او هغوی ته سزا ورکول د خزو پر وړاندې د توتريخواله په کمولو کې مرسته کوي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
لدې سره لس نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیه صافی نوري.
د کندز امنیتی چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو له نن سهار وختي راهیسې له څو لورو د کندز پر ښار وسلواله حمله پیل کړې چې لا هم په سیمه کې جګړه روانه ده. امنیتي چارواکي وایي چې تازه دمه ځواکونه له مرکز څخه سول شوي او ډېر ژر به دا جګړه پای ته ورسیږي. په پکتیکا ولایت کې پرون ماخام د والیبال د لوبې پر مهال په یوه چاودنه کې شپاړس ملکی کسان وژل شوي او څه باندې دېرش نور ټپیان دي. افغان حکومت یو ځلی بیا له پاکستان غوښتي چې په افغانستان کې د سولې په ټینګولو کې عملی ګامونه پورته کړي. د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو په مقر کې د دې سازمان په اویومه عمومي اسمبلی کې جرګه کیږي. د نړۍ یو سل شپېته مشران به په دې غونډه کې برخه ولري. ولس کډوال چې له غیر قانوني لارو په یو کښته کې یونان تر روان و پرون ترکیه سواحلو ته نږدې ډوب او مړه شول. د ترکیه رسنیو د راپورونو له مخې د پیښې ټول قربانیان چې 15 ښځې او 15 ماشومان پکې دي د سوریې وګړي وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد د محل په سوریه کې د خپلو جنګي ځواکونو د ځای پر ځای کولو پلان نه لري. او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو ویلي د هیواد په ختیس کې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو په وړاندې پر رواني جګړې د ورځې 15 میلیونه ډالر لګښت راځي.
او سم نوري اسنوري نړیوالو رسپانو ته کتنه کوي.
لاس انجلس ټایمز ورسپانه د ولسمشر په توګه د اشرف غنی دی و کال په پوره کې دوه سره ډیر افغانان له هیواد وتلو ته تیارې نیسي تر سر لیک لاندې په یو مطلب کې لیکي. ورستای زل چې 19 کلن فیصل د کابل په لویدیس کې د پسلګونو کسانو په یوه لیکه کې ولاړو د تیر 2014 میلادي کال د جمهوری ریاست دوهم دور انتخابات ول. فیصل چې د خیاطۍ په یوه دکان کې کار کوي وایي د خپل رایه ولسمشر اشرف غنی ته واچوله، که څه هم دی د هغه د سیال عبدالله عبدالله د ټیم څارونکی و چې د رایه ورکولو بهیر یې څاره. فیصل وایي هغه وخت دی ډاډه و چې غنی درست انتخاب دی، هغه د هر څه لپاره پلان درلود. د لاس انجلس ټایمز په لیکنه یو کال وروسته فیصل پښیمانه دی او بیا په یوه اوږده لیکه کې درېدلی. دا ځل د پاسپورټ د اخیستو په نیت د پاسپورټ د ریاست په مخ کې چیرې چې په سلګونو کسان هره ورځ له سهاره تر بیګا درېږي چې له هېواده د وتلو لپاره اسناد ترلاسه کړي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه وړاندې لیکي په وروستیو ورځو کې د پاسپورټ د ریاست په مخ کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوې، ځینې ورځې شمیر زرګونو ته رسېدلی چې هغه د دې نښه ده چې د غنی په مشرۍ د ملي یووالي پر حکومت خلک ورځ تر بلې بې باوره کیږي. فیصل وایي د دغه حکومت مشرانو وښوده چې دوی په خپلو خبرو ولاړ نه دي. د ورځپاڼې په وینا یو شمیر نور بیا وایي چې د پاسپورټ د دفتر په مخ کې صحنه د دې ښکارندوی ده چې د اداري فساد په وړاندې چې د غنی او عبدالله د انتخاباتي کمپاین یوه اساسي موضوع وه مبارزه کې پرمختګ نه دی شوی. عبدالبصیر چې د هرات اوسیدونکی دی او پولیسو د پاسپورټ د دفتر په مخ کې له لیکې ویست وایي یو شمیر کسان دلالانو او پولیسو ته زر ډالر رشوت ورکوي او پاسپورټ اخلي، خو ډېر خلک په اونیو د یوه عادي سند د اخیستو لپاره انتظار باسي. لاس انجلس ټایمز لیکي ملګرو ملتونو په څو وروستیو کلونو کې د اګست میاشتې پلازمینې کابل لپاره د ملکي وګړو د تلفاتو له پلوه تر ټولو خونړۍ میاشت بللې چې په حملو کې له 300 زیات کسان مړه او ټپیان شوي دي. فیصل وایي که کابل امن هم وي اقتصاد خراب دی، موږ هر یو څنګه د دې تمه ولرو چې خپله راتلونکې دلته جوړه کړو. نیویارک ټایمز ورسپانې د افغان هوایي ځواکونو د جوړولو لپاره د امریکا پر ټکنیو هڅو یو لیکنه خپره کړې او لیکي ډګروال قلندر شاه قلندری چې د افغانستان یو نامتو پیلوټ دی په دې وروستیو کې د امریکایي جنگي هلیکپټرو د هغې جزو تام قمندانۍ په غاړه اخیستې چې له جوړېدو یې هدف د افغان امنیتي ځواکونو د هغې ستونزې هوارول دي چې دغه ځواکونه یې له اوږدې مودې راهیسې د هوایي ملاتړ په برخه کې لري. د ورسپانې په وینا د امریکایي ام ډي 520 ډوله جنگي الوتکو شپاړس روان کال افغانستان ته رسیدلي او شاوخوا لس نورې به هم وروسته د هیواد ته ورکړل شي، خو ډګروال قلندري له دغو هلیکپټرو راضي نه دی. هغه وایي دغه هلیکپټر بیخي هیڅ مأثریت نه لري. صادقانه خبره وکړي اصلا نه پوهیږي چې ولې دوی ته دغه هلیکپټر ورکړل شوی دی. د نیویارک ټایمز په لیکنه قلندری چې کله دا څرګندونه د کابل په هوایي ډګر کې د افغان هوایي ځواکونو په اډه کې یو خبریال ته کولې، د عامه اړیکو یو افغان چارواکي هڅه کوله چې هغه چپ کړي او د امریکا د هوایي ځواکونو د عامه اړیکو یو افسر هم حق حیرانو. خو ډګروال قلندری خپل خبرو ته ادامه ورکړه او زیاته کړه چې باید حقیقت وایو، دا زما هیواد دی او دوی هم زما سړیان دي او باید په حقیقت پوه شي. نیویارک ټایمز په دوام لیکي قلندری د میز پر سر یو نقشه وغوړوله او وی خوده چې د کابل هوایی ډګر دغه هلیکپټر په اغیزمن ډول په څومره ارتفاع کې الوتنه کولی شي. هغه وویل دغه هلیکپټر حتی تر هغو سیمو پورې هم نشي الوتلی چې معمولا طالبان پکې فعال دي، او که دوی غواړي په کم ارتفاع کې د هغوی اهداف په نښه کړي د دې خطر زیات دی چې طالبان یې په ډزو ولي. د نیویارک ټایمز په لیکنه ډګروال قلندری لومړنی افغان چارواکی نه دی چې د هوایي ځواکونو د پیاوړي کېدو پر روانو هڅو انتقاد کوي، بلکې په روغتیایي برخه کې د ټپیانو د لیږدولو او د ترانسپورت په برخه کې هم ډیر انتقادونه موجود دي.
دو اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. سپورټي پروګرام د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګډې اچر خو ترغه مخ کې یو رپورت لرو. د ولسی جرګې ځینې غړو او سیاسي کارپوهانو د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې د پاکستان په وړاندې د افغان چارواکو وروستۍ څرګندونې بیا اغېزې وبللې. د دې غونډې په څنډه کې د افغانستان، چین او امریکا په درې اړخیزه ناسته کې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وویل چې افغان حکومت د پاکستان ضد وسلوالو پر ضد چې د دواړو هیوادونو لپاره ګواښ ګڼل کېږي لازم اقدامات کړي، خو نوموړي له تروریزم څخه د پاکستان د ملاتړ خبره نه ده کړې. بلخوا سیاسي کارپوهان وایي چې حکومت باید له تروریزم څخه د پاکستان د ملاتړ په اړه ګورو ملتونو غونډې ته کرا شواهد وړاندې کړي. تفصیل د حمید هارون عثمان پر راپور کې.
په داسې حال کې چې تمه کیږي افغان حکومت به د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د پاکستان پر ضد جدي اعتراض وکړي، خو د ولسی جرګې شمیر غړي وایي افغان حکومت د دغه غونډې په څنډو کې ډیر نرم دریز د پاکستان په وړاندې غوره کړی دی. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی قادر زازی د دغه غونډې په څنډو کې د پاکستان په وړاندې د افغانستان دریز تکراری او کمزوری ګڼي.
او د موږ توقع دی د حکومت نه دا و چې دوی باید مستقیما په دې اسمبله کې د پاکستان نظامیانو نه باید شکایت کړی وای او مستقیما په دې اسمبله کې جهانیانو ته ویلي وای چې د موږ اصلي مدعیان چې دي د پاکستان نظامیان او د پاکستان استخباراتي شبکې دي چې دغه تروریزم تمویلوي، تولیدوي او تجهیزوي او د پون ناغړې جوړوي بیا رالیږي موږ ته.
د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو د اویایې اسامبلې په څنډو کې د افغانستان، امریکا او چین د درې اړخیز غونډې په ترڅ کې په خپل وینا کې له تروریزم سره په مبارزه کې د حکومت ستراتیژي واضح کړه. نوموړي وویل چې وسلوال یاغیان د افغانستان پاکستان لپاره ګډ ګواښ ګڼل کېږي او پر ضد لازم اقدامات کړي دي. عبدالله پر پاکستان له کوم غوڅ انتقاد پرته ویلي چې داسې روښانه شواهد نشته چې په سره د سیمو کې د مخالفینو د پټنځایونو د لمنځه وړلو او د حضور د کمیدو ښکارندوی وي. نوموړي له څرګنده کړې چې د آسیا د زړه هیوادونو د وزیرانو په کانفرانس کې به چې د روان کال په پای کې په اسلام آباد کې جوړیږي له تروریزم او بنسټپالۍ په اړه له ټاکلو معیارونو سره سم یوه لازمه کړنلاره جوړه شي، خو د سیاسي چارو کارپوهان له تروریزم سره په مبارزه کې د آسیایي هیوادونو پریکړې د پام وړ نه ګڼي. د چارو کارپوه احمد سعیدي وایي چې اوسمهال باید د ملي وحدت د حکومت اجرایي رئیس د پاکستان پر ضد له کره اسنادو او شواهدو سره د ملګرو ملتونو اسامبلې په وړاندې غبرګون وښيي، ځکه چې د پاکستان صدر اعظم دغه غونډه ته له ځانه سره د افغانستان پر ضد شواهد وړي دي.
یوازې د ذکر عبدالله بیانی و ما هغه اطلاعات له ماشته نواز شریف غواړي چې په خپل بیان کې هغه د څه چې څو ورځې مخکې پېښور کې را مخته شو هغه مبارک اسناد شواهد چې ترستان د افغانستان په دننه کې دي هغه ځینې کومنده ورکړي دی غواړي په شورا امنیت کې مطرح کړي نو شریفیان افغانستان به ملامت
حکومت په وار وار سره له تروریستي حملو وروسته پر پاکستان دغه حملو د ښکېلتیا تورونه لګولي دي او رسنوي ته یې داسې اسناد وړاندې کړي چې د پاکستان لاسوهنه په ډاګه کوي خو څېړونکي وایي دا اندېښنې وړ خبره دا ده چې حکومت د ملګرو ملتونو په څیر مهم غونډه کې د پاکستان د لاسوهنې شواهد نړۍ ته نه وړاندې کوي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي
نادیه میوند لزابله په خپل پیغام کې لیکلي د افغان حکومت خال پوره شو خو لا هم د دفاع وزیر نه لري هیله ده د دفاع وزارت لپاره یو وړ شخص معرفي شي عصمت الله فراهی لیکي افغان دولت باید اول خلکو ته د کار زمینه برابره کړي بیا دې د موبایلونو پر مصرفي کارتونو 10% مالیه وضع کړي افغانان د ډوډۍ پیدا کول ته حیران دي دولت ورباندې اضافي مالیه لګوي فضل محمد لکندهار لیکي لا افغان دولت نه هیله کوي چې د ننګرهار ولایت اچین ورسولۍ ته اضافي ځواکونه ولېږي چې هلته د نامنیو مخونیسي رحیمی د کابل له سوربي ورسولۍ دي چې په ننګرهار کې د داعش په نامه ورسوله ډله د داعش ډله نه بلکې ټول پاکستانی پوځیان دي باید مخه ونیول شي الافغان خوست نه لیکي دا دوی میاشتې کېږي چې په خوست کې د ایم ټي این مخابراتي شبکه سم فعالیت نه کوي د دې شبکې له مسؤلانو هیله کوي چې دا ستونزه حل کړي مرتضی خان قلمزی لکندهار لیکي کده ملي یوالي حکومت سیاستوال کار او فعالیت ته پرېږدي افغانستان به ګلی ګلزار شي یو اوریدونکي چې خپل نوم یې هېر کړی لیکي لس ورځې کېږي د هلمند په ګرش ولسوالۍ کې ټلیفوني شبکې سم فعالیت نه لري افغان دولت باید د دې ستونزو د حل لپاره اقدام وکړي غیرت بیلی کې چې د هلمند په مساخله ولسوالۍ کې هم خلق ورته ستونزې لري چې ټلیفوني شبکې فعالیت نه لري ګل محمد زاهد له هراته لا افغان دولت نه غواړي چې ځوانان ته د کار زمينه برابره کړي دوی ته حرفوي کورسونه جوړ کړي چې ځوانان پکې مسلکي زده کړي او نور هیوادونو ته پتاګ مجبور نشي یو اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی لیکلی وایي د افغانستان امنیت د تیر کال په نسبت خراب شوی دی هیله ده چې په دې اړه افغان حکومت اقدام وکړي
لوبو لميدانا
ميتشزاد بلايزينغ ذا بول داون ذا جراوند اوفر اكسترا كفر
د ازادي راديو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنې
د لوبول میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هلا چې جوړ روغه او خوشاله اوسه قدر من اوریدونکو په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د جنو د فوتبال غوړ لیگ پیل شوې ده د هموري چې د کرکټ بورډ چارواکي وي د دوی اوایت زیات شوې دي او تمند دغه اوایت په زینو رغنیزو چارو خپلو لګښتونو کې ولګوي لومړی راپور تر ازو د فوتبال فدراسیون وایي هڅه کوي د نارینه او د ټیم ترڅنګ د نجونو فوتبال هم پرمختګ وکړي د دغه فدراسیون د خزو کمیټه وایي په کابل کې د نجونو ترمنځ د فوتبال لیگ پیل کړي چې د سلور ولایتونو نجونی ورته رابلل شوی او هدف د غوره ټیم انتخاب دی د لپاره موږ یو راپور ته کته هم په بهرنیو پتیر اروپایي هیوادونو کې د نادیا ندیم پڅیر ډېر افغان جونې په لوړه کچه د فوتبال لوبي کوي په افغانستان کې هم د جونو ترمنز د دې لوبي د پراختیا لپاره ځینې هڅې پیل شوې دي د فوتبال فدراسیون وایي د جونو ترمنز د فوتبال د غوره ټیم د انتخاب لپاره په کابل کې یو لړ سیالي پیل کړې دي دغه فدراسیون د جونو د کمیټې مسؤل زهره مهری ازادي رډوي ته ویل چې په دغه غوره لیگ کې څلور ټیمونه برخه اخیستي او شاوخوا یو اونې لیو بل سره لوبي کوي
لیگ بسر روشانه بر بانوان
د خزو د فوتبال غوړ لیک پیل شوې ده چې یو ونې به دوام وکړي په دې لوبو کې څلور ټیمونو له کابل، هرات، مزار شریف او بامیان څخه ګډون کړی دی.
مزار او بامیان هستند.
هغه لمهری ویل هڅه کوي په هیواد کې د نن د لوبو په تر سره کولو سره یو غوړ لوبډل انتخاب کړي او د بهرنیو لوبو په اساس وکولای شي د فوتبال په نړیوال فدراسیون کې ښه ځای ترلاسه کړي. افغانستان څخه کال د فوتبال په نړیوال فدراسیون کې 133 مقام ګټلې. خدای زې 2 کال وړاندې 103 مو د فوټبال فدراسیون د نجونو مسؤوله همدار از هیله خي چې و بکول شي د فوټبال فدراسیون په ملاتړ د بهرنیو لوب لپاره تکړه نجونی انتخاب کړي. زهره مهری وایي د بهرنیو سیالیو لپاره مخکې ډیر چمتووالی ونیسي.
در عموم نسبت مقایسه کنیم، اگر ما نسبت به سالهای گذشته فوتبال بانوان روش کردن
مجموعی توګه د تیرو کلونو په نسبت د افغان جونو د فوټبال سطح لوړه شوې. د نجونو تمرینونه دوام لري. دا چې له بهرنیو ټیمونو سره په بهر کې لوبې وکړو دا به ښه وي چې موږ مخکې مخکې خپل ټیم تنظیم کړو او د سفرونو لپاره چمتو کړو. اغلی مهری په داسې حال کې د نجونو د فوټبال د پرمختګ یادونه کوي چې په افغانستان کې د یو شمېر بې ځایه دودونو او ستونزو له امله ډېر نجونې ورزش ته زړه نه ښه کوي. د ویل ده چې نړیوال ټولنې هم په افغانستان کې د نجونو په ورزشي چارو ټینګار کړی او ویلي دي که د ورزش لپاره نجونې زړه ښه کړي نو نړیواله ټولنه به یې مالي ملاتړ هم کوي. اوس به هم راشو مرکې ته. د افغانستان د کرکټ بورډ له اجرایوي رئیس شفیق الله ستانگزي سره مو مرکه کړې. د کرکټ بورډ چارواکو څه وخت مخکې ویلي وو چې د دوی عواید زیات شوي دي. دا چې دغه عواید له کوم درکه زیات شوي دي او په کومو چارو به مصرفیږي، له ښاغلي ستانگزي سره زموږ همکار الیاس صالح مرکه کړې ده.
افغانستان کرکټ بورډ د 2015 کال کار پایل کړ. مونږ په دې وخت کې 1.3 میلیون ډالر په خساره کې وو، بودیجوي خساره کې وو، او تر دا دمه پورې الحمدلله مونږ په دې توانېدلې یاستو چې دا خساره هم نه یوازې پوره کړو بلکې مونږ سره خپل بودیجه نوره هم لوړه کړو. هغه په دې معنی چې یو سلسله ډېر غیر ضروري مصارفات ول چې کرکټ بورډ کې ترسره کېدل هغه مخنیوي مونږ وکړ، او همدارنګ 1.3 میلیون ډالر مونږ د الکوزی نړیوال شرکت څخه د سپانسر په نوم د 10 کلن تړون له مخې نه ترلاسه کړي دي چې هر کال مونږ 1.3 میلیون ډالر راکوي. همدارنګه د یونیسف سره د مونږ یو تړون لاسلیک ته ورسېد، 2,00,000 ډالر به هغوی راکوي. همدارنګه په لومړي ځل د افغانستان کرکټ بورډ په دې وتوانېدی چې خپل د داخلي ټورنامنټ حق دی خرڅلاو یا د ټی وی رائټس مونږه سه دا یو خپل افغاني چینل ته ورکړ چې هغه نم ته یو مقدار پیسې راځي په حدود 15,000 ډالر دی یو کال راځي چې هغه یو تلویزیون ده. همدارنګه د کلس نړیوال جام 2015 نړیوال جام 500 لوب ته کله لوبړل اتله، هلته مونږه یو داخلي کمپنۍ نېشنل پټرولیم څخه 15,000 ډالر سپانسر واخیسته. همدارنګه دی آی سی سی څخه مونږه دی بازو پروپوزلونو، همدارنګه دی بازو پروګرامونو په وړاندې کولو سره دی افغانستان کرکټ بورډ اداره آی سی سی دی ته کنوینس کړ چې مونږه بودیجه به زیاتوي. خو لا معین مقدار نه ده معلوم دی آی سی سی له طرف نه هم، هغه به په 2014 کې د مونږه ډېر یو غټ مالي ستونزه به حل کوي. نو تر دا دمه پورې زه وایم او نور داسې واړه واړه ډېر زیات ډونرشپ او سپانسر یې مونږه ترلاسه کړي دي. په ټولو کې تقریبا 50% بودیجه د مونږه لوړه شوې ده، او تقریبا 9% له 30% پورې غیر ضروري کوم مصارف سي دي هغه مونږ کم کړی.
سنګزای صاحب، دا بودیجه په کوم کارونو باندې مصرفيږي؟
ساين صاحب، د مونږ هر یو ډپارټمنټ ځان ته اکشن پلان لري. په مغه باندې به مونږ مصارفات کو، د خپل پلان لمخې نه، د خپل بودیجې لمخې نه مونږ پلان جوړو او مغه عملي کوو. خو تمره باید زه وایم چې کال 2014 کې به د افغانستان داخلي کرکټ په ډیر زیات پیوړی کیږي، ټورنامنټونه به ډیر زیات پکې زیاتیږي، او له تیر څلور ورځې سیالۍ به پکې زیاتیږي، او نارنګ یو ټورنامنټ په څلور ورځې ټورنامنټ هغه به هم مونږ وسته خبر روان دي له پروفسور نه دي د هیات رهبریت څخه، او موږ پیشنهادات ته دي، او ان شاء الله رحمان د آینده کال کې به مونږ انکشافي کارونه همدارنګه داخلي کرکټ او همدارنګه ملي لوبډل نو لسکلن او دی الف لوبډل لپاره به د کرکټ زمينه ډیره زیات په مساعده کوو.
سنګزای صاحب، له زیمبابوي سره له د لوبو ورستي معلومات
مالګه څنګه سیمول یو لسراړون څخه د مونږ د سر لسراړون څخه د مونږ د ادارې دادسه مونږ په لومړي ځل باندې توانېدل یو بشپړ غړي توبلرون کې هیوا منګ دې تقایل کو چې غل مون سره یو بایلیټرل سیریز یا دوه دو طرفه سیریز د مون سره وکي. نو د افغانستان ملي لوبډله پنځم د اکتوبر باندې زیمبابوي ته ځي، هلته به درې ورځنۍ تمریناتي سیالۍ لري. مخکې له دې څخه سیریز اصلي سیالۍ شروع شي، نو درې تمریناتي سیالۍ او بیا به له هغه نه وروسته مونږ پنځه ورځنۍ بین المللي سیالۍ به د زیمبابوي سره، او له هغه څخه وروسته به دوه شل ورځې سیالۍ وي، او همدارنګه د کال په آخر کې به مونږ سره د امتیاز لروسي زیمبابوي کوربتوب په امارات متحده عربي کې وکړو.
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتې رسیږي. تر بل یو مزل صفي الله ستانکزی په پاک او بخښونکي خدای سپارم.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. قدرمنو اوریدونکو سلام. عجیب حکومت دی، نه وعده کوي نه کار، لکوي چې له ټول ژوند ځینې بیزار، بس یوازې پیخي غندي او افسوس ور باندې وکا، نور نو ګرځي لکوي چې دا وطن ګل ګلزار. دا خبرې د شاعر وي. موږ به یو دوه خبرونه در واورو.
اوس پام وکړئ هغو خبرونو ته چې همدا اوس را ورسېدل. در په دره آژانس خبر راکوي چې که چیرې لومړۍ درجه ولایتونو کې لومړۍ درجه چاودنې کېږي، نو په درېیمه درجه ولایتونو کې چارواکي لومړۍ درجه رشوتونه اخلي. خبر زیاتوي چې له همدې عمله د درېیمې او دویمې درجې ولایتونو غټ غټ مامورین په لومړۍ درجه ښارونو کې د ځمکو، کورونو او دوکانونو په اخیستلو سره ځان لومړۍ درجې ژوند ته رسوي، او له هغه وروسته یې پام د دوبۍ او ترکیې طرف ته دی. دوی وایي دا کار ځکه کوي چې د درېیمې درجې ولایتونو بودیجې او امکانات هم درېیمه درجه یعنی لږ دي، او دوی نشي کولی تل همداسې درېیمه درجه پاتې شي، نو ځکه ترجیح لومړۍ درجه رشوتونو اخیستلو ته ورکوي. د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې له لوی دولتي روغتون څخه یو ناروغ د تیښتې په حال کې ونیول شو. خبر زیاتوي چې ناروغ یوه ډله نرسانو په داسې حال کې ونیوو چې سرتور سر او پښې بلتلې یې د روغتون له لوړ دیواله څخه د ټوپ وهلو هڅه کوله. دا چې ولې ناروغ تښتېده بېلابېل علتونه یې ښودل شوي دي. مثلا پایواز وایي چې ناروغ په روغتون کې د زیاتو مړو د لیدلو له امله وېرېدلی و او تښتېده، خو د ناروغ د څنګ ناروغ بیا وایي چې د لوږې او نابلده نرسانو د پیچکاریو له امله تیښتې ته مجبور شو، ځکه نرسانو به د پیچکارۍ په وخت د ډرامو کیسې کولې او پام به یې نه و چې د پیچکارۍ ستن چېرته لاړه. خو په خپله ناروغ چې ډېر زیات وېرېدلی څه نه وایي. د خبرونو جزئیات به په بل سرویس کې درته وړاندې شي. که څه مو ترلاسه کړل، خبرونه پای ته ورسېدل.
اوس به هغه مرکه در واورو چې له یوې لیوانۍ سره مو کړې ده. دا چې ولې لیوانۍ شوی دی، په خپله یې له لیوانۍ څخه واورئ.
خاورورا ته څنګه لیوانای شوې؟
زه دا څه وایې؟ ولې داسې نه وایې چې څنګه یې لیوانای کړې؟
سمه ده، همدا کیسه راته وکړه.
سمه ده، درته یې وبی کوم، خو پام کوه چې راډیو کې وانه چوي.
ولې؟
خو که نور خلکې واوري هغوی به هم لیوانیان شي.
ښه، ته دې کیسه وکړه.
دا مه فکر ځه،
دې نور هم ورته سودا کړه. ته دې کیسه وکړه، بیا به پاپړ درته واخلم.
رښتیا؟ خبره داسې وه چې د انتخاباتو په وخت کې ما یو کاندید ته کمپاین کړی و.
ښه
او کاندید به ویل چې که کامیاب شو نو دلته به نه بیکاری ووینې او نه به هم غریب. دومره جم و جوش به وي چې خلک به له بهره دلته راشي او ژوند به کوي. ما ته به یې ویل چې څنګه کامیاب شوم، په سبا به یا والی وي او یا سفیر. سفیر خو د ما یو تربور له بل کاندید سره ولاړ وو او هر وخت به یې ما ته همدغه ویل چې له هغه کاندیده لرې شه، هسې دروغ وایي، والله که هېڅ کار هم وشي کړی. په همدې خبره مې له تربور سره جنګ وکړ او ښه مې ورسره ودرباول.
بیا څه وشول؟
داسې خو په کلي کې مې له څو نورو سره هم د کاندید په سر ووهل، دوه درې ځله مې سر مات شو.
څنګه غلی شوې؟
خبره مې له یاده وته. ما څه وویل؟
تا وویل چې له نورو کلیوالو سره مې ووهل.
ډېر خلک مې خپل کاندید ته راوستل چې رای ورته واچوي، ډېر کارتونه مې په غلا ورته واچول، خو هغه تربور مې راپسې ګرځېده چې مړ مې کړي، ځکه چې د هغه کاندید ته ډېرو کمو خلکو رایه واچوله.
بیا څه وشول؟
آخر د موږ کاندید کامیاب شو. کامیاب
نو بیا څه وشول؟
بیا 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 هیچا هم د ما پوښتنه ونه کړه، بیا هیچا هم کاندید ته ور پرې نه ښودم. څو وخته وروسته هغه تربور مې چې له ما سره وهلي وو او هغه بل ناکام کاندید ته یې کمپاین کوو.
هغه بیا څنګه شو؟
هغه د ما کاندید مقرر کړ او چې څنګه مقرر شو په سبا یې زه را ونیولم او په څو کسانو یې په دا سر سر دومره ووهلم لکه ډم چې ډول وهي، او بیا له همغه ورځې راهیسې لیونی شوم. لیونی کاندید کامیاب.
اوس شکر دی هم پانتونونه ډیر دی او هم د تحصیل کولو شوقیان، آن چې خلک ماستری هم کوي، او دا چې له ماستری نه وروسته بیا څه کوي دغه دی وایوري.
دا شکر دی زویه چې په خیر سره را خلاص وې، ډیر عمر دې تیر که پکې.
او شکر دی لالا چې له زده کړې نه بېغمه سوې.
خو رایه څه دې وویل، کوم پوهنځی دې خلاص کړ؟
ماما ناوي د انګلیسي ادبیاتو پوهنځی مې خلاص کړ.
زه ډیر شکر دی.
او شکر دی
اوس به له خیر کوژده ورته کوو.
هونو ته څه وایې چې نه به یې ورته کوو؟
خیر مورې، د کوژدې مې لا وخت شته، او به یې کې راته.
نور دې نو نه پرېږدو لالا، په همدې ورځو کې دې په غم اړوو.
غم دې خدای لرې لري، غم به ولي.
ټوکې کوم.
په کور یې؟
اوه راځه وروره.
هغه دې کاکا مې هم راغی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مشې؟ په خیر راغلې.
خیر وسې ترورې، ته هم ستړی مشې.
وروره ستړی مشې.
خیر وسې لورې، څنګه یې؟
ښه یم کاکا، وړۍ څنګه وه؟
ښه وه، سلام یې درته کاوه.
خو در سره راوستې به دي وه؟
را به شي، ویل چې ورځو. رښتیا مبارک دي وي، وای میرداد له خیره سره خلاص شو.
خیر یې سي وروره.
میرداد مبارک دي وي زویه.
خیر یې سي کاکا.
زه شکر دی، ډیر وخت دی پکې تیر که.
او زړه یې ورته وخو.
څه شی دې وویل؟ د ما خو ولاکه په دې خبرو سر خلاصېږي.
کاکا د انګلیسي ادبیاتو پوهنځی مې ووایه، بیا مې چې هغه خلاص کړ بیا مې په انګلیسي ادبیاتو کې ماستري واخیسته.
ځه شکر دی، اوس به نو له خیره ښه کارونه درته پیدا شوي وي. چیرته دې کار نیولی؟
دی بیا سمدلاسه د کار په غم کې څه نیت بدی. کاری لکومک خوارم دست بیکار گرزی
زال خیر سر اخیر به ورته پیدا شی مقصد چې تحصیل اخلاص کړ دا ډیر غټ کار وسو
نو وست کار کوي مرداد بچو
کاکا زان د انګلیسی په کورس کې اچوم
تا خو وای چې د انګلیسی ادبیاتو پنځه می وای نو بیا یې کورس د تل لپاره وای
کاکا چې په انګلیسی خبرې کول مزده شي
چې داسې و نو بیا به د اوله کورس ویلی وای
دغه پراونه ننګر ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کی وو صادق سپینغر برای افغانپور سپوږمۍ هوسۍ حکمت او ز مسکای احساس کلمو سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 14 کندهار 22 کندز 1 خوست 1 او جلال آباد 4
کله افغانستان درې هر ورځ له آزادۍ رادیو نه 0.15 اف ام او منځنۍ څپه 2.6 زمان پوستی پتاده ده آزادی رادیو پوست بک شمیره 4 د سندرو ملمانه خبرونه کابل افغانستان ده خبرونه تاسی هر ورز ده غرمیل 2 بجونه ده ماسپیشین 3 بجی هر ورز ده آزادی رادیو لی چپو نواورین
چه خبر نه بکا بنا بدخا